رادیو آزادی.
السلام علیکم په پونسن کې د سهار لس بجې سویت آسیا آزادی رادیو ته غوښیاس د آزادی رادیو بل یو سات خبرونه پیل سو چې ډیره برخه د موسیقي پروګرام ته ځنګړی سوی ځینې راپورونه هم خبرو واوري چې د افغانستان د کورونې چارو وزارت وایي چې د محرم میاشتې د پاره یې خاص امنیتي تدابیر نیولی دي. خبرونه په خبرونو پیلو. زلمی خلیلزاد د سولې د رواني پروسې په اړه ولسمشر محمد اشرف غنی ته پرون معلومات ورکړل. د بدخشان ولایت پخوانی ښاروال په یوه چاودنه کې ووژل سو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف نن مسکو ته روان شوی دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ولسمشر محمد اشرف غنی ته د سولې د مذاکرو د نهم پړاو په اړه معلومات ورکړل. له طالبانو سره دغه مذاکرې د افغانستان د 30 کلنې جګړې د ختمېدو په هدف ترسره کیږي. دا تر ټولو اوږده جګړه ده چې د امریکا متحده ایالتونه پکې ښکېل ګڼل سوي دي. د جمهوري ریاست ویان صدیق صدیقي نن اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې زلمی خلیلزاد پرون ولسمشر غنی ته معلومات ورکړل. خلیلزاد په قطر کې د طالبانو تاسو سره د نهم پړاو تر مذاکرو وروسته کابل ته لاړ. ویل سوي چې د سولې نهم پړاو خبرې له کومې نهایي موافقې پرته پای ته رسېدلې دي. ښاغلی صدیقي وایي چې د ولسمشر غني او خلیلزاد ترمنځ د کتنې په اړه به نور جزئیات وروسته له رسنیو سره شریک سي. خلیلزاد لا په قطر کې و چې پرون د بغلان په مرکز پلخمري کې د وسلوالو طالبانو په حمله کې شپږ کسان ووژل سول. د بدخشان ولایت پخوانی ښاروال جنرال نذیر محمد نیازی او یو ساتونکی په یو چاودنه کې ووژل سو. د بدخشان ولایت د امنیه قمندانۍ ویان ثناء الله روحانی ازادي راډیو ته ویلي چې چاودنه پرون ماښام د فوټبال په یو میدان کې د ځای پر ځای سوي ماین له کبله وه. د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. په سیمه کې د ازادي راډیو د خبریال د معلوماتو له مخې جنرال نذیر محمد نیازی چې اوس د ولسي پاڅونوالو مشر وو، دوی میاشتې مخکې د ښاروال په توګه خپله دنده پرېښې وه. یو افغان پناه غوښتونکی چې په فرانسه کې یو سړی په چړې وژلې او څو نورو ټپیان کړي د مهاجرت د موضوع په اړه په دغه هیواد کې تاوده بحثونه پارولې دي. تحقیقونکي وایي قاتل ظاهرا رواني ستونزې درلودې او مخکې تر دې چې یو 19 کلن سړی د چړې په ګزارونو ووژني تر حد زیات چرس څکولی وو. هغه په دې حمله کې چې د شنبې پر ماپښین د فرانسې په لیون کې د بس په تمځای کې کړې وه، یو تن وژلې او اته نورو ټپیان کړي دي. څننوال نیکولاس ژاکیت پرون په لیون کې یوه کانفرنس ته وویل چې د دغه کس عامو سوابقې له مخې دی دوه هویتونه او د زیږیدنې درې نیټې لري. دا تو ټپیانو له ډلې دوه تنه پرون هم په روغتون کې بستر وو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف نن مسکو ته روان شوی دی. دی به پر دو اړخیزو او سیمه ییزو مسایلو د بحث لپاره له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره وګوري. دواړه مشران به په فارس خلیج کې د روان کړکېچ او د 2015 نه د کال اټومي موافقې پر راتلونکي خبرې وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو تیر کال دغه تړون څخه د وتلو او پر ایران د بندیزونو د بیا لګولو اعلان وکړ. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخارو تیره چهارشنبه په یوه کانفرنس کې ویلي وو چې د دواړو مشرانو د خبرو په اجنډا کې د سوریې، افغانستان او یمن موضوع او په ټوله کې تجارت او اقتصادي همکاري شامله ده. روسیې د 2015 د کال د اټومي تړون د یوې لاسلیک کوونکي په توګه د امریکا او ایران ترمنځ د زغم غوښتنه کړې ده. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د یمن په جنوب لویدیځ کې پر یوه توقیف ځای هوایي حملې کړې چې په نتیجه کې تر سلو زیات کسان وژل سوي. دغه کمیټې ویلي چې پر د پرونی حملې 40 تنه ټپیان د زمار ښار په روغتونونو کې تداوي کیږي. د یمن لپاره د سره صلیب نړیواله کمیټې رئیس فرانز راوخینشتاین د سیمې تر کتنې وروسته چې لا هم د ژغورنې ټیم له نړېدلې ودانۍ څخه مړي راایستل په دې اړه خبرې وکړې. د یمن د حوثیانو ډله چې د ایران متحده ګڼل کیږي د یمن له رسمیت پیژندل سوي حکومت او د سعودي عربستان په مشرۍ له ائتلاف سره په جګړه بوخته ده. پرون تر دې مخکې ویلي و چې په هوایي بریدونو کې 6 کسان وژل سوي او 50 نور ټپیان سوي دي. او پم کې د چنن دوشنبه هم په انکان کې دیموکراسي پلوي اعتراضونه دوام وکړي. بل خو د پانتون مسلانو چې دغه بی رهبر غورزنګ د ملاتیر جوړوي د دوه بی تر رخصتي ورسته د دوه اونۍ لپاره د ټولګیو د بایکاټ غوښتنه کړې ده. دو لاریونونو ته په داسې حال کې جواز ورکول کېږي چې د عمومي اعتصاب غوښتنه مطرح کېږي چې پرون په زرګونو اعتراض کوونکو د هانګ کانګ هوایي ډګر ته غځېدلي سړکونه او د عامه ترانسپورت ارتباطي لارې وتړلې. دا په نړۍ کې لا ګڼې ګڼې ډکې لارې ګڼل کېږي. راپورونه وایي چې پرون تر لسو زیاتې الوتنې په هوایي ډګر کې لغوه سوي دي. دغه اعتراضونه څه باندې دولس اونۍ مخکې پیل سوي دي. اعتراض په هغې غوښتنې سره پیل سو چې حکومت دې هغه لایحه فسخه کړي چې له مخې یې په هانګ کانګ کې چې څوک په جرمونو تورن وپیژندل سي نو چین ته به سپارل کیږي. اعتراض کوونکو په زمین کې په دې سیمه کې چې چین یې کنټرولوي د پراخې دیموکراسۍ غوښتنه کړې ده. د خبرونه د سر موضوع راخلو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په محرم میاشت کې د شوګانو د تکیه خانو او عبادت ځایونو د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکوي. د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیاله وایي چې په دې برخه کې امنیتي تدابیر نیول سوي او کومه ستونزه به رامنځته نه سي. خو ځینې امنیتي څارونکي وایي چې په محرم میاشت کې د شیعهګانو د تکیه خانو او جوماتونو د ښه امنیت په هدف دي کشفي او استخباراتي ځواکونه ډېر فعال سي. اجمل تورمان او په دې اړه نور تفصیل.
د محرم میاشتې پر داخلېدلو سره په افغانستان کې د شیعهګانو د تکیه خانو او عبادت ځایونو د امنیت خوندیتوب ته تدابیر نیول شوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ډاډ ورکوي چې دوی خپل چمتووالی لري او د مراسمو پر مهال به هیڅ ډول امنیتي ستونزه رامنځته نه شي. د دغه وزارت د ویان مرستیالې مروا مینی د یک شنبې د ورځې په ماښام ازادي راډیو ته وویل دوی د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د محرم میاشتې پر رسیدلو سره د افغانستان خلکو ته ډاډ ورکوي چې په دغو لسو ورځو کې د جوماتونو او تکیه خانو د امنیت د ټینګښت لپاره ځانګړي او جدي امنیتي تدابیر لري او کومه ستونزه به رامنځته نه شي. اغلی امینی وویل چې له محرم میاشتې پرته هم د کورنیو چارو وزارت د شیعهګانو د راټولېدلو د ځایونو د خوندیتوب لپاره چې ډېر ځله له امنیتي ستونزو سره مخ شوي امنیتي ځواکونه ګمارلي دي. نن دوشنبه د محرم د میاشتې دوهمه نیټه ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په محرم میاشت په ځانګړي ډول لومړۍ لسو ورځو کې چې د شیعهګانو په تکیه خانو او عبادت ځایونو کې ګڼه ګوڼه ډېره وي د امنیتي تدابیرو د نیولو خبره په داسې حال کې کوي چې مخکې تر دې په دغه میاشت او له دې پرته هم د افغان شیعهګانو د راټولېدلو په مرکزونو چاودنې او انتحاري حملې شوي دي. د دغو حملو مسؤلیت ډېر ځله د اسلامي دولت ډلې داعش په غاړه اخیستی دی. روسي حمله چې په کابل کې د زمری د میاشتې په شپږویشتمه د شهر دوبی په هوټل کې د یو واده په مراسمو کې وشوه اتیا کسان ووژل شول او یو سلو شپېته نور ټپیان شول. خو د امنیتي چارو پوه جاوید کوهستاني وایي چې په کار ده په محرم میاشت کې د شیعهګانو د تکیه خانو او جوماتونو د ښه امنیت په هدف کشفي او استخباراتي ځواکونه ډېر فعال شي. دوی د پولیسو حضور د کم کړی کشفی او استخباراتي بنسټونه د ډیر فعال کړل شي ځکه موږ په دفاع وزارت کورنیو چارو وزارت او ملي امنیت ریاست کې د بنسټونه لرو. په ځانګړي ډول د ملي امنیت ریاست کولای شي خپل مخفي کسان زیات کړي او کومې تلاشۍ چې په دغو محفلونو کې کیږي دا کار د خپل د سیمو خلکو ته پریږدي یا هغه شوراګانې چې په یادو سیمو کې جوړې شوې دي. د ارک په خبر پاڼه کې هم راغلی چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د شنبې پورس په داسې حال کې چې د امنیتي سکتور مسولینو هم برخه درلوده له یو شمیر شیعه عالمانو سره کتلي او د محرم لسیزې د امنیت د ټینګښت په اړه چارواکو ته لازمې لارښوونې کړې دي.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. د افغانستان پر روان وضعیت د کابل چاپ ورځپاڼو هم لیکنې او تبصرې خپرې کړې دي. اکرام الله اکرام ورته کتنه کوي.
د کندوز جګړه د سولې روانې هلې ځلې او په کابل کې د محرم د نمانځلو لپاره ترتیبات د کابل د نن ورځې ورځپاڼو غټ اثر ټکی دي. سرخط ورځپاڼې په مطلب کې لیکلي دي چې د طالب استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ د سولې له خبرو اترو د بسوګۍ واده جوړ شوی دی. وړاندې په مطلب کې راغلي دي چې له تیرو لسو میاشتو راهیسې دواړه لوریو ترمنځ په وقفهیي شکل خبرې اترې روانې دي خو داسې کومه ښکاره نتیجه نه ده ترلاسه شوې چې له مخې د سولې پروسه خپل اصلي مسیر ته چې بین الافغاني خبرې او وربندي ورسیخه شي. د مطلب لیکوال په هیواد کې د نامنوي روسي او پیښو ته په کتو لیکي چې باید د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې دغه خبرې ښکارا نتیجه ورکړي تر څو په هیواد کې د وینې تویدل ودرېږي. په مطلب کې د یو شمیر سیاسي شنونکو له قوله لیکل شوی څومره چې د سولې پروسه ځنډیږي هماغومره په افغانستان کې د جګړې اور تودېږي چې پوری افغان ولس پرې کوي. میساو رسپانی بیا لیکلی دی چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د نهم پړاو خبرې به له کومې نتیجې پای ته رسیدلې دي. رسپانی په قطر کې د یو شمیر طالب سرچینو له قوله لیکلی چې امریکایي لورې د هوکړې په متن کې خبرې راوباسي او له واشنگټن نه نوې هدایت ورکول کیږي. د مطلب لیکوال ته دغه سرچینې دا هم ویلي چې د هوکړې د متن په پنځمه ماده لانجه لا هم نه ده حل شوې. لیکوال لیکي چې طالبانو پر امریکایي ځواکونو د حملې د نه کولو مسله له افغان ځواکونو سره د واشنگټن د مرستو په قطع کولو پورې مشروطه کړې ده. د ورسپانې همدا شان په خپل سرمقاله کې د هیواد په شمال کې د طالبانو وروستیو حملو ته هم اشاره کړې او لیکلي دي چې هلته توده جګړه روانه وه. خو دلته ولسمشر محمد اشرف غني او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په خپلو انتخاباتي منډو ترړو بوخت ول. سرمقاله لیکونکي لیکي په دې حملو سره وسلوالو طالبانو انتخابات وننګول او دی وښوده چې انتخابات دومره ساده مسله نه ده چې د طالبانو له مخالفت سره سره دې ترسره شي، خلک دې پکې برخه واخلي او مشروعیت دې ولري. سرمقاله لیکونکي وړاندې لیکي دا چې د هیواد په څو ولایتونو کې طالبان په یو وخت حمله کوي، زرګونه خلک د مرګ او ژوند ترمنځ لاس او پخې وهي. نو په دغه حالت کې انتخابات څنګه ترسره کیدی شي او څومره شفافیت به ولري؟ د سرمقالې لیکوال باور لري چې کیدی شي د وسلوالو طالبانو د روسي او حملو پیغام هم همدا و چې دغه ډله نه پرېږدي چې ټاکنې ترسره شي. او ملي ارمان ورځپاڼې بیا د کورنیو چارو وزارت د چارواکو له قوله لیکلي دي چې د محرم د مراسمو د نمانځلو لپاره پراخ امنیتي ترتیبات نیولي دي. په مطلب کې وړاندې د کابل د ګرنیزون د یو چارواکي په حواله راغلي چې د محرم تر څنګ د شهید ونې د مراسمو د نمانځلو لپاره امنیتي تدابیر نیولي او هیڅ چا ته به اجازه ورنه کړي چې هوایي ډزې وکړي او د کابل ښار امنیت خراب کړي.
د اتل په نام اوریدونکي له زابل نه په خپل سیمه کې لیکلي طالبان په خپل هیواد او خلکو هیڅ رحم نه دی کړی او همیشه په افغان وژنه او د خپل هیواد په ورانی له امریکایانو امتیاز اخیستلو هڅه کړې ده. عبدالقادر خالد له هلمند څخه لیکلي زموږ په ښوونځیو کې د کتابونو ستونزه بیخي زیاته ده، په زیاتو مکتبونو کې کتابونه نه پیدا کیږي. فضل کریم درویش بیا غوښتنه کړې ده چې د سولې خبرې مثبت دي، په دې هیله چې مثبت نتیجې هم په ځان پسې ولري. د دې خبرونې ډیره برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې شوی، خو تر پروګرام مخکې یو راپور راخلو. د کونړ ولایت چارواکي وایي په دې ولایت کې د کبانو د روزنې فارمونه په زیاتېدو دي، خو دوی له پانګوالو او سوداګرو غوښتنه کوي چې د دغو فارمونو په بریا کې ورسره همکاري وکړي. د موضوع تفصیل د روحلانوري په راپور کې.
په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو رئیس انجینر انعام الله صافي په څوکۍ ولسوالۍ کې ازادي راډیو ته وویل د کونړ اوبه د هر ډول مایانو د روزلو لپاره مناسبې دي. پخوا به فارم لرونکو له پاکستان د مایانو بچی راوړل چې اکثره به یې په لاره کې مړه کېدل، چې د فارمونو خاوندان به تل د زیان سره مخ وو.
ان دا زمونږ لپاره من هیڅ د کرنې د مامورینو یو د شرم احساس به بعضې وخت کې چې په اسدآباد ښار کې دي د کراچۍ کارتن بند مایان خرڅېږي. د دغې چری ظرفیت په درې ورځو کې د 800,000 مایانو یا فنګرلینک د تولید ظرفیت لري او د 2.2 میلیونو د ساتلو په کال کې ظرفیت لري.
هغه وای په کونړ کې د هچري جوړېدو سره به فارم لرونکي په کور دننه د مایانو بچی په ارزانه بیه ترلاسه کوي او هم به د نورو هیوادونو څخه د مایانو د غوښو د واردولو مخه ونیول شي. د کرنې او مالدارۍ چارو رئیس له پانګوالو غواړي چې د یادې هچري د کامیابولو لپاره دي د هیواد په بیلابیلو برخو کې د مایانو د روزلو فارمونه جوړ کړي.
متشبسین باید راشي او دغه هجری وچلی ترڅو موږ وکولې شو کونړ ټولې اوبه اوبه دي. کافی منابع لرو چې په ټولو ولسوالیو کې فارمونه جوړ کو او خپل ژوند په خپل کلی کې په خپل کور کې بساینې ته ورسو. ان شاء الله په راتلونکي کال کې به موږ په سوونو ټنونه د مایانو پاکي غوښه تولید کو. هغه مایان چې د گاونډي هیوادونو نه غیر صحیح مایان واردېدل هغه به نه واردېږي.
د کونړ اوسیدونکو هم د کبانو د بچیو د تولید په هجری خوخ دی. د ولایتي شورا غړی دین محمد پلوټ او معلم سید مهربان وای
نیم نیم غټی غما ډیر ته خوخی ما دا ټول د ترقی د ترقی عوامل رالو زبه خوراک یا وکړې سم یا باندې وو ملیدل زما پسماندگان به وخت
دا خلکو ته پر ډیره ګټوره رزق چې یو خو د غوخه د نگارنه چې د دې غوخه سیهی غوخه ده او خلکو ته ګټوره غوخه ده. موږ ته د پاکستان د کراچۍ نه چې کومې د میانو غوخې راځي هغه په میاشتو میاشتو په یخچال کې ساتل کیږي، ورځ یو دا تازه غوخه ده.
دا یادونې وړ ده چې اوس مهال په افغانستان کې د کبانو د کورنیو فارمونو څخه د ترلاسه کیدونکو غوښو تر څنګ هر ورځ په ټنونو د مایانو غوښې د پاکستان له کراچۍ او نورو ځایونو څخه افغانستان ته واردېږي.